گزارش های تازه در استودیوست. انصب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې رد کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د چین د پانګونې په اړه څرګندې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرامونه به هم درته معرفي کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وایي پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلي غنی ویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کېږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړه ییزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړې چې د عملیات به له مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهم برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپل خوګیانی زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لوی لار امن شو او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادرشاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه 600 کسان اخته شوي او 13 کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې 12 میلیون نفوس لري، پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلیدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنگاپور ته هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو 13 خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو 12 خبریالانو ته د فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څانګې ته اجازه ورنکړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 28مه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا 50 کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کویچ وروسته لاغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ نړیوال ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې امرالله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. دا ښاغلي صالح څرګندونې هم درسره په همدې خپرونه کې شریکوو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت دننه مو د دی وزارت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ل روانو ناندرو خبرو. که وختو د افغانستان پاړه نور ریپورټونه هم لرو. دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان پاړه څوي ورته بکتنه وکړو. دا سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې بواوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې ده. ولیس پروګرامونه کور کلی اوري او همدارنګه نیمه نړۍ هم چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. ازادۍ راډیو ته وګورئ. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول. احمد تکل او پادی اړه نور جزئیات.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري، که یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونې موثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وای.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبرې کړي او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو هیله من دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي، د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوري و موردل چې افغان حکومت وي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي مو په ریپورت کې څرګندونه واوریدي. اخو امر الله سلی وایي چې په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولی چې له طالبانو سره توافق د افغانستان د ملي شورا او په لویې جرګې له لارو تایید کړي. بلخوا د افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغې کې ولسواکي، د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته درناوی موجود وي. په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
یو شمیر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونې وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امرالله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امرالله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنی له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحمیلولی.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي، ولې هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختمه کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بود.
په ورته وخت کې د طالبانو د دورې وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسری امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسي.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتون، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې ژر کیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوهی مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تسهیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پال لپاره لومړی شرط اوربند دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمنځ د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سوي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راسو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورځپاڼې لومړی د سویس په داوس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمام شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لږ څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رښتینولۍ شک درلود. ورځپاڼې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نویمې لسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان لا هم د آی اس آی تر ادارې لاندې اوسي. درېیمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورځپاڼې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غوښتي. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونه په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره به لا هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزورې ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د روڼتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلوماټ خبرونې د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 50% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله که هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوی او لیکل شوی چې ډیری خلک په هیواد کې د نننه د خو روغتیایي خدماتو د نشټوالي په سبب مجبور کیږي څو بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلومات په دې مقاله کې چې د سولې له تضمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړې کړي چې د کارند حکومت له نشټوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا یې ده چې د میلیاردونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم یې منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړولو په تور لدندل ریکړی او لوی څارنوالۍ ته ورپېښندلې. د دې وزارت ویان سمیر رساوی د کسانو پر لوړ پولو پوسټونو کار کوي، خو د کارکولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه باندې بوختو. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او د دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال اجمل عبدالرحیمزی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی څارنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وایي لوی څارنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی او 500 نورو کارکوونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توطیې جوړولو تورونه لګول شوي دي. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که څه هم عبدالرحیم زی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي، خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمیت
بود. پلار یه ده بشری منابع و رئیس و میرمن یه ده یوی برخ آمره و چه وزارت یه پا یوی مافیایی دلی اڑوالی و سودابا بلا میرمن و چه ده مالی او اداری مرستیال اجمل عبدالرحیمزی پا گردون طول و توتیه پیل کدی. زینه چه ونتوانی دل پا یو کال که ده وزارت میارون و پیجنی لحسناد و سرم و عدلی بنسطون تا ولیگل. مونگ پا وزارت که اصلاحات و پوسیو او سوک چه ستونزی جوڑوی تابان باید تبدیل شی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي کوم کارکوونکي چې د کمزوري توانمندۍ له امله له دندو لرې شوي، د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توطیې جوړوي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي تر اوسه ورته د دغو کسانو په اړه اسناد نه دي وررسېدلي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکله دی چه رسمی شکایتونه او اسناد یه ملاحظه شی او په اړه نظر سرګند کړو دا مخکله وخت دی، خو هر کله چې د هر اداري لخوا شکایتونه ورورسیږي د شکایتونو او اسنادو له ملاحظه ورسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شوو نورو سره مو اړیکې ټینګ نه شول. خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستیال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خپرونه د FM په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر شی لري زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شئ، بلکې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لا عکسونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان په شمالي برخو کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبادی د لمنځتلو ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل په شمال کې هغه ولایتونه دي چې پکې زیات شمېر لرغونی سیمې او تاریخي آثار شته، خو چارواکي وایي د فرهنګي سرمایې د نامنۍ له امله او د طبیعي ګواښونو له وجې د لمنځتلو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمې او پخوانی آبادی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی یې د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبادی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، او که د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونه شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره. داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه. عامل همه بدبختی‌ها امن امنی است و بی‌کفایتی.
د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ادارې ملاستیا لته محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګنشمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبيعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار د بهاودین ولایت خانقاه د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روزي زوړ جومات هغه توریستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخی آبدی یا فرهنگی میراثونه به زیاد پیمانه وجود داری. متاسفانه چه په دې وروسته که له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه همدارنګه د جهانما باغ چې خلونو سوالی کې د هغې بروجونه دیوارونه د تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونې سیمې او تاریخي آبدۍ شته، د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغوني ځایونه د طبیعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغوني ځای په حریم کې د استوګ نښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغوني سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1908 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهور تاریخي آبدۍ چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت ته بیا رغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدۍ په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې له امله د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشتې شا جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنې له وجې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولی. د سرپل امنیه قمندانۍ مانی هغه ولسوالیو کې چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدۍ شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدۍ د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. دا موضوع جزئیات په د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د جنوري په 23 یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقي وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړې په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانې د راپور لمخې د جنوبی آسیا په چارو کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس هم د سه شنبې په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپله وینا کې همدا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن فاروقي په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلس د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وخت تر رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سې شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کېږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالره لګښت ژمنه کړې.
دوستانو و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دهلیز د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. په همدې سره ورسېدو د سهار اته نیمو بجو ته. یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. عمران خان د چهارشنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خاریانې داوس کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل دا داسې ده لکه څوک چې وایي ځکه د لمر پر شاوخوا نه تاویږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه وایي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ننګرهار د والي وایاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړیزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې پنځه ماینونه کشف او شن شوي. ښاغلي خوګیاڼي وویل د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي. په چین کې د یو نوي وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نور اقداماتو لاس پورې شوه. په دې وایرس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. ویل کېږي چې دې وایرس له چین بهر ځینو هیوادونو ته لاره کړې. او د رسنیو په چارو کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادي راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پرون پر ټویټر یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او ویل چې خبریالانو ته باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ورکړل شي. دوستانو خبرونه ملزاده راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه او ریپورتونه په تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام خبریږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
ترلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د
ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
سلام، د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. یو شمیر کورنۍ او په تېره بیا نجونې د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبرم نه اخلي چې د کور کې جنکه شته که نشته.
او که دیو انجلی لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي پایله به څه وي؟
آخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم د ورینداریانو لاس ته به ګورم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې ځواب شي. دا خپرونه وږمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختی له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور پکې چوي. 28 کلنه علیناد احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته درته جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزد خونه چې ار سوګي او ځای نامزد وکا چې کله موږ خو خراب بس به برد خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دا خو لکه زما من خزو ژوند خیدسي بس هم دا
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري. کپه دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نه وي. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپل مجرده لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولله د دې چې ما پلار یو لږ دغه انسان دی هم متعصب وایم څه وایم نو متعصب هم دی یو لږ او ډېر زما په خاصګران باندې ډېر قیدات دي چې یعنی ډېر پیسې غواړي ډېر کور ور باندې دي جدا زه هېڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلې او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه ښه خاصګاران راته راغلي ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي اما زما پلار ممانعت کړی چې نه دا پیسې نه لري باید تخچمي او شوخینه ټوله په هوټل کې وکړي او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی هغه هم وایي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل د ژوند لپاره یو ښه ملګري ولري او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري باید خایسته وسی قد ولري قواره ولري دا هم د یو ځوان خاص ده نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې د یو اسلامي ملک ده او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي اوس چې دا باید کور ولري ژوند ولري زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده یو ښوونځي کې تدریس کوي هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي. د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم یا داسې انسان اوسم چې وکولې شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کم خاندون لرم یا هم د تحصیل په مخ کې خاندون لرم. خه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلې شي مګر ام فکری هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دینی علومو محصله ده. دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یو داسې کس سره نامزاده ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وای درس کې غم دی وزم درس وایم. جنې نشي کولای ټول عمر د پلان کر پاتې شي باید خپل واک باید وسی جنې ځکه حق لري هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې نشي کولای چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي باید خپل خپل باندې ودرېږي درس وای تا خپل تحصیل وکي زده کړی وکي او زه پراتونکو کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم نیمه غو کې او نیمه زو کم ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچوم زه به ورسره سره څنګه پسنګ ودریګم ان شاء الله.
هلال خان دی یو شخصي کورس مسؤل او استاد دی. د پدې باور دی چې کنجونی په ځان بسیا او د مالی طرفه خود کفایوي نو د ژوند ملګری تبا یوازې مانوي معیار وټا کی چې هغه د د په انت یوازې ښه شخصیت او زده کړی دی.
زما پان باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، د هغې شخصیت شو په ټولنه کې. انجونې چې دي باید د کورنۍ له خوا نه د هغوی په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول ته ځي چې صرف د هغې ښه شخصیت ولري، ښه تحصیل یې کړی. هغه انجونې چې اوس دغسې مشکلات جوړی ځان ته، هغه چې دی تحصیل یې نه دی کړی، خپل ژوند چې دی ورته بوج شوی دی، غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پخ عمر کې د نجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنه مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 13 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او بلادي ډاکټرې سیدی مومن نواورو.
13 کلنه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پس دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول غیتا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ور کوي، بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته عمر رسی بیا خپل پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي، دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبن پوری څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې خزه د سلور سيزونه د پاره نکاح کیږي، ورسره خلق نکاح کوي. یو د مال د پاره چې مالدار وي، دویم د خایست د پاره چې خایسته وي، او دریم د نسب عالی وي، د نسب د پاره، او سلورم یې د دین د پاره. خو د حدیث په اخیره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فزفر به ذات الدین تریبت یدا کدی، ذات الدین سره متوجي وسه هغه سره ځان کامیاب ک بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجنه د خزه انتخابولو د پاره د معیارونه تعین شوی دی که خزی هم د خاوند لپاره د معیار وګرځوي ډیر به خوشی.
دا چې د ژوند د ملګری په انتخاب کې کوم ټکی په پام کې ونیول شي، د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی، او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونی له کومو ستونزو سره مخامخ شي، دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبارخیل د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلی بارکزی، بعض نجونې د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمنی او ښه وظیفه معیار ټاکي، چې دا ستاسې په نظر څومره پزای غوښتنه ده؟
ښکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فلانکی ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډیر لري، او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي، او یا هم چې وایي چې څوني بډای دی، شتمن دی، څوني پیسې لري، او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم. او بیا مثلا اکثره موږ په نوم نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي، او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځان ته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري، او درک ولري، با درک اوسي، با احساس اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډیر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونی چې د بی تجربه ګی له عمله دا کوم ټکی چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کله به ډیر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځه او نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي، او کېدای شي یو څوک ډیر ښه صورت ولري مگر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري هغه بیا نو خوان نه کوي او دا به راتلونکي د پاره دي د پاره ډیر ستونزې د دې ترڅنګ زه غواړم ټول ته ووایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کوم څه چې ورته آرزو لري هغه نسي کولای ترلاسه راوړي مګر حداقل چې تر 50% اضافه یي او توافق د نظر موجودی زه فکر کوم ښه ژوند به دوی پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د دغو نجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین مور پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي څنګه باید دوی مخته ولاړ سي نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومني په دې خاطر چې زما ښځه یو یا په دې خاطر چې زما میړه فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید د دې در مخ ول سي.
ډیره زیاته مننه آغلي بارکزي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړی شوی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګوندیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بی پروايي مایسته راځي. په لږه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږ بی پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بی پروايي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ماته تجربه شوه، ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې تمزم راځم، خو ما ډېرې بې پروايي نه کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه دا خبره کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دروغ وي. تر 100 پورې د نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بې پروايي له کبله و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړه د همدې سالنګارۍ یا د بې پروايي له لاسه چې په هغه کې زما موټر درې ملاق وخوړله. زه زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاري ښه کار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه مې جوړ کړی نه ده، ځکه چې اوس اقتصاد مې لږ ښه نه ده. دې ورځو کې نور تاوان مې ورکړ. موټر دغسې ولاړ تر پارونو فکر کړی. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ورپسې هغه بیا پیدا کېږي، انسان پیدا کوي. خو که خدای مه کړه دا اوس ځاني تاوان رسېدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یا درد و.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډېر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډېر راضي ښکاري. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسه داسې راته غږېدلې ده.
ما دست جوان کرای طول جوان که
دی بلوک دلون دی ما کلو نانده منزلگی دوش پاس خونه کلو نانده منزلگی چه پاک شو ساعت پکر کم آتیات کم چه در شایوال بی پروار و آخرم باد شید سکر چه تل شی سرخت شای باد شی پا پخده و نیخلی مخ پینزه خاینده شکت مرمی دیر بات خیاوا پا کار بنده واری واری اخ کریو چه پیالا بیر وخ سلا او سور بی بیوار کلو لاغ پاتو سر خسلو بسرای که مگ دوالو می چلو ده چه بیاد بلواری دست کار بنوی اغا اغا دی مخ پاد زن که کنو سلا چه خدا اکا داغ کاروز دستی وکو دا مربم کارشن والی دست کار وکو دی بپروانی دی بپروانی دی وکا جوان دی تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکي والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپلو کارونو کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کیږي نو په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کوي باید د هغه مخکې له مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند اوسي او سالنکاري ونه کړي. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشاله یم او نیک خاطرې لرم دسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدا نه خواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم. زه خو همیشه یعنی دسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروایي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروایي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي.
واحد یار عبدالرحیم زیبیا وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروايي هم وکړي له ډېر ستونزو سره مخ کیږي.
بې پروايي هم ټولنې ته ډېر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنیو چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجه کیږي نه، دغه ډول نه متوجه کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راي و کلکم مسؤول عن رعیتی، تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو حالت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې ترسره کو. داسې وبولو چې چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه ترسره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کوم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
د ما نوم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د یادري وساري اوسیدونکو. ډیر مشکلاتونه لري اول د صحت په برخه کې. مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرض نه بل مرض پیدا کیږي بل مرض پیدا کیږي خپل خو بدای ورسره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرتره په تشويش کې اچول کی.
زمانم عبدالله د دې وسته مینه هدي پل چرخي اوسیدونکو ما چا چې بې پروايي کړی غرق سوی ده او بې پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بې پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بې پروايي ونه په هر کار.
زمانم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
خاوس
چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمي څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
بیا هم مننه که استاد، پیل که برای شو سهلنگاری چه ده او ده تنبلی سره فرق چه ده؟
بی‌پروایی یا تنبلی یا دری که ورته سهل انگاری وی دا ده جنو انسانانو خاصیت عادت او خویست خویده، یعنی اگه انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورنه ندورزده کرده، اوگوی معمولاً پا دغه سیاستون زخته که.
فرق ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگه چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کی خو په لندو لارو تر سره کی، اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده، یعنی ډیر ځله تنبلی خي، یعنی ډیر د مرض او د بدی په شکل نه پیژنل کی، او په ان تنبلی باندې نه پیژنې ښه، یعنی کله کله به سره تنبل سي، اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی، که یو پولیس سالنګاری وي کی، که یو برقی سالنګاری وي کی، که یو نرس سالنګاری وي کی، که یو موټروان سالنګاری وي کی، که یو معلم سالنګاری وي کی، څه پیږي؟ جنایت پیږي، مشکلات پیږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک دي کار کول کی خپل دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بی پروايي سلنګاري کوي، ځینی خلک
ځینی انسانان مشخصه او څرګنده موخ نه لري، د خپل موخ لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوشونه نه لري، د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پويږي. مثلا په دینو پويږي، مثلا په دغه میاس کې دوی څونه عاید وو، څونه مصرف وو، څونه وخت ځای است، څونه وخت ځای نه است. مثلا ما نن یو مسل تورټیله ملته څو ساته په ټلیفون کې مصرفه و درې ساته، مل دا په هفته کې څو ساته کېږي و دوه عمره، مل په میاس کې څو نه کېږي و دوه نه، په کال کې څو نه کېږي دوه نه، مل دا کار د کتل او بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه د کړی وای، زبد زده کړی وای، کمپیوټر کې د کار کړی وای، یوټیوب کې د شیل لټولی وای، ګوګل کې د شیل بوتل کړی وای، یو چا مور پلس سره د وخت تیر کړی وای، ماشومان سره د وخت تیر کړی وای، اصل قدم وهلی وای، کرکټ د کړی وای، فوټبال د کړی وای، څومره بخو، اما ته په چیش ځای کې سترګې دې ضعیفه کړل، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نور اتفیس ستونزې مزات پیدا کړ، دا دې ته سالنګاری وای.
د سالنګاری ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته وزانت
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس انداس بي پروا مخته شوی ده، چې اوس وکړو چې هغه دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس ما غږ اوري تاسو خبرونه باید مخیسي، یعنی هدفمند سي، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالویش ورزي، او بلاخره د عملی کې چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري په خپل لمنځه وړي.
ډیره مننه استاد،
سلامات.
گرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا ښه چاري.
What the nut is the mind? What the nut is the mind? وطنا تمي مور ی تمي پلار تمي بابا اے وطنا سمجھ من پتا مین تمي لیلا اے وطنا ت سما اے وطنا ت سما وطنا ت سما اے وطنا ت سما سر لے بشی بلونا باوڑی باران برا بلی گی یو جل بدر تٹول خلی بمینا بخندی گی باران برا بلی گی وطنا تد سپین غر جنت غندی ہوای وطنا تمی مور یتم پلار تمی بابای وطنا ت سمای وطنا ت سما وطنا ت سمای وطنا ت سما وطنا ت ژوندے ی تاریخونا د ژوندی دی بچی دی میڑدی دی ننگ باندھی دیوال کبھی کھزی کسڑی بچی دی میڑی دی وطنا تٹا ٹو بے نظر دشتو دبودائے وطنا